په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی سواد کمی جرګی غشتنه کړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل سي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو طالبان ترمنځ په لفظي شخړې کې طالبانو په ډزو کې دوه مېرمنې وژل شوې. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی. او سم د خبرونو تفصیل. سواد کمی جرګې غشتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل سي. غشتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړ شوی احتجاجي غونډه کې وسوه. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد اهدافي عملیات وسي.
دا د ریاست مسله ده چې په شای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن مونږ ته جز ده چې پولیس له اختیار ورکړي
د سواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې. په سواد کې د پورستوی کې په بمی چاودنو او د فبریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې پکې د ځینو ذمهواري ناقانونه وسوال لري. تېرې کې طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان فوج د سپتمبر پر 18 وویل د سواد په ګډون په ټول ملاکنډ ډیویژن کې د وسلو ضد کاروایي پیلوي خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیلي ورنه کړ. د سواد د هوټل ملکان وایي د ورستوي په سیلابونو په سیمه کې ترګرو بریدونو وروسته د سیلانیانو خورتک کم شوی دی. د هوټلانو د اتحادیې مشر وکیل خان پرون مشال ډیو ته وویل لومړی سیلابونو او وروسته د ترګرۍ د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په منګوري کې د هوټلانو د مالکانو د اتحادیې یو بل مخکښ زید خان پرون مشال ډیو ته هم ورته خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د سیلابونو د وجې شاوخوا 200 هوټلونو ته زیان رسېدلی. په سواد کې په دې وروستۍ کې په بریدونو کې مرګ ژوبله وشته چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وای په سواد کې ترګری نه بلکې ورستي سیلابونو د سیلګری سنت ته زیان رسولې دي. پاکستان کې د جون 14 میرایسي بارانونو او سیلابونو تر 1500 زیات کسان وژلي او 3.5 میلیونه کسان اغیزمن کړي دي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا د وکړل سوي 3 امریکایي ډالرو لزان سر د ساتلو نیټه یو کال نور مخ غزول سوي ده. د پیسو ته د سعودي فند فار ډیولپمنټ نوم ورکړل سوي چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یو لازمي تر مخې اسلام آباد ته ورکړل سوي. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کولو. سټیټ بینک آف پاکستان د سپتمبر پر 13 نیټه پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا 3 ډالر به یو کال نور هم له دوی سره وي چې په وینا د بهرنیو پیسو د زیرمو خدي. بیان زیاتوي چې د پیسو تر یو کال نور ساتلو د نیټې غزول د اسلام آباد او ریاست ترمنځ د شو تعلقاتو څرګندونه کوي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د هیواد مشرانو توانېدلي چې د پیسو له نړیوال صندوقه د پور اخیستو ترڅنګ د چین، متحده عرب اماراتو او سعودي عرب په شان ملګرو هیوادونو څخه د خپلې مالي حالت ښه کولو په خاطر مالی مرستې ترلاسه کړي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او افغان طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې طالبانو په ډزو دوه مېرمنې وژل شوي او شپږ نور کسان ټپیان دي. د دغو کسان په وینا دغه پیښه پرون ماسپښین په بوسد کلا سیمه کې شوې. د پیښې لامل معلوم نه دی. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشي خبر تاییدوي خو پرونی پیښه په اړه څه نه دی ویلي. اور سه خبر دا چې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله لرمسه سوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی. د دواړو بادونو ترمنځ په داسې حال کې اوربند پر ځای دی او ګډ ځواکونه پر پوله غزمه کوي چې ځای پر ځای د ډزو تبادله او بمباري شوې ده. قرغیزي چارواکو پروند ویلي چې د تاجکستان پر پوله له 100 په 100 کې 95 کسان وژل شوي دي. او تاجکستان بیا وایي چې د دوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. یو تاجک چارواکي د نوم نه شوړو په چرت مچا ډېرو ته ویلي په تشدد کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. په مړو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون ښځې او ماشومان هم دي. خو په خپلواکه توګه د دې رپورټ تصدیق ونه سو. د دواړو غاړو ترمنځ څو ځله اوربند شوی خو دواړه یې پر یو بل د ماتېدو تور پورې کوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د سوات خلکو پرون په مرکز منګوره کې په دې سیمه کې د طالب وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د سوات قومي جرګې مشر مختار باچاوای پولیس او ولس په ګډه د سیمې امنیت ټینګول شي.
ستا آئینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. موږ ته جز دا ده چې پولیس له اختیار ورکړي، موږ د سوات خلک به ورسره شو، دا کار به وکړو.
پرون په باجوړ کې هم د امن په نوم یو جرګه وشو. یو ځایي مشر وايي امنیتي ادارې باید د شپې لخوا زیاتې چمتو ووسی.
زه ما خامه د شپګونه د سحر داتو پور دارو ورو ساتي دوره زمو ساتي دوره زی اس کی سلطان در نه پریوزی.
او د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانک د یو شمېر کلو خلک چې ورستی سیلاب زیات ځپلی دي شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. مشال ریڈیو سروسی. اولنې موضوع ته راشو. په سوات کې پرون د وسلوالو طالبانو د زیاتو شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره شوې ده چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو ترڅنګ مدني فعالانو او ځایي ولس ګډون وکړ. د سوات قومي جرګې لخوا جوړې شوې د احتجاجي غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړل شي. په سوات کې لسمه مودې راځي یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نورو ته دھړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو غوځي مواري تاریخ طالبان پاکستان منلی ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. حکومت وایي وسلوال به هیڅکله پرې نږدي چې د سیمې امنیت یې واره بیا خراب کړي، یعنی دوی به وسلوال ته د سیمې د امنیت خرابولو اجازه هیڅکله ورنه کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
په منګوره ښار کې د امن لپاره جوړه شوې جلسې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې تیرو څو ورځو راسې سوات کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بېخبرۍ کې باز قوتونو د وسلوالو سره سوله کړې او سوات ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازه ورکړې. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
بل ورسته خبرې چې باندې کې اته مړی وشو، په چارباغ کې په کوڑک کې دا دوه مړی وشو. دلته زمونږ پیګانو یې مینېګانو مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیدل کېږي، پیسې ترې غوښتل کېږي او هغه د یارې تښتېدلی هم دي. په داسې حالاتو کې د سوات قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی، دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی، دا زموږ پلرونو او نیکونو ساتلی دی، موږ د خپل وطن ساتو. منګا حکومت ته دا خبره کو چې ستا آئینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګیټډ اپریشن منګ ته جز دا ده چې پولیس له اختیار ورکړي، منګ د سوات خلک به سره شو، دا کار به وکړو.
ځسې ته د ضلع سوات عوامي نېشنل پارټۍ مشر او پخواني صوبایي وزیر ایوب اشاړي وینا کې وویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکې ورکړي، خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره ده دلته، زما جمعه ده دلته، زما د زرګونو کالو وجود دلته، زه دا غنده کوته نه پرېدم، دا صوبي ګډه پرېدم، نه پرېدم من دې په دمټېنو باندې نه راي.
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره نارې ولګولای شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سوات قومي جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنې کې اته تنان وژل شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشته شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړې شوي. سوات کې د امن پاړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نه خوده شي، فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي. بلخوا سوات کې د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کې مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات امن پاړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا اړه به حکومتي موقف ښکاره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
بے ہم نسوات ہو ملکن د امنیتی حالات و موجود خیبر پختونخوا د ملکن په کابل، سوات او مټه کې لتیر سو نه را حیثیت تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان وسلو والا ډلا په دې سیمه کې د امن کمیټو غړي په نخه کوي. دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین په نوم یو بل کس پرستو کې په نخه او وجل شول. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې له خبریال او شنونکي اکیل یوسفزی سره په سوات کې د امن کمیټو پر جوړښت او د غوی پر کار مرکه کړې ده. لنموړي د مرکه په پیل کې پوښتل شوی چې د امن کمیټې غړي ولې په نخه کېږي.
امن کمیټیانو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دغه چلېدلې وه په 2009 کې، لسم کې، یولسم کې، او دا هغه خلک وو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغې په نخه کړي وو. د هغې نه بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسه یا د خپل سکیورټي دپاره چې دی هغه د فورس سره په رابطه کې وو یا د حکومت سره په رابطه کې وو. بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به هم طالبانو ته موقع میلاوېده د سوات اپریشن باوجود نه هغې به دغه خلک په نخه باندې کولو. د دوی چې کوم طریقه کار وو هغه دغه چې دوی چې په کومو پارټو کې وو دغه پارټو پلیټ فارم چې دی هغه به هم استعمالوه. چونکې هغې کمې سو په دغه خبره د طالبانو نظریاتي طور چې دی مخالف وو. بل چې دی هغې کې دا کم چې د بلدیاتي نظام په نتیجه کې کم نمایندګان راغلي وو، نو یو نیټورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شا باندې ولاړ وو، یا د هغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړ وو. نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل، نو هم دغه د امر کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دی، هغې کې عام خلک نشته، نو هغې په نخه کول شروع کړه.
اکیل صاحب، تاسو چې وایئ دوی د سیکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو، نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو، آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملي کار هم کول؟ ځکه چې طالبانو په خپلو چې کومو دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي، د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي، نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دی هغه یو ډیر سیکرټ غوندې لیست دی، هغه راغلی دی، د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي، د ولدیت نوم پکې هم دی، او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست دی، په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی. نو په هغه کې زیاتې دا کړي دي چې دوی زمونږ په قول د هغې جاسوسي کړې ده، د حکومتي یا فورس چې کوم دي هغې ته زمونږ نشاندهي کړې ده، د هغې په نتیجه کې زمونږ خلاف بیا کاروایانې شوي دي، زمونږ مړي شوي دي، په قول د هغې چې زمونږ تحریک ته نقصان رسېدلی دی، او بیا زمونږ کورونه او جایدادونه چې دي هغې ته نقصان رسېدلی دی.
اکیل صاحب، تاسو ګڼئ چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکنډ کې چې د هغې د وجې نه لکه مخکې ډېر خلک بې کوره شوي وو، تاسو ګڼئ چې په پراخه کچه یو بل اپریشن شونی دی؟
نوي اپډیټس مونږ ته راغلي هغه دا دي چې پرون چې کور کمانډر په خبر ازرایت صاحب کوم یو جرګه کړې ده، دغه جرګې په څنګ کې هغې د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغې د سربراهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، هغه جرګې ته یقینداري هم ورکړې ده چې موږ مستاس تعقل چې د پاره صورت باندې دغه کوو. نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته او بعد د اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعاتو نوټس اخیستی شوی دی، او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دغه آلریډي په سوات کې موجود دی، نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې، یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل، چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
د سواد د امنیتی حالاتو په اړه مو په پیښور کې له خبریال او شنونکي اکیل یوسفزی سره د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د سواد د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو او د ترهګرۍ هم د ترهګرۍ پیخلوږي د سیمې ته د سیلګرو په ورته کې کمې راغلې دی چې دوی په خبره لوږي دوی ته مالی تاوانونه وختي دي. دوی زیاتوي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سواد سیلګرۍ ته زیان ترهګرۍ نه بلکې سیلاونو رسولې دی. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورت کې.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو د ترهګرۍ په خورستو سیلګرۍ ته تاوان رسیدلې دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر وکیل خان د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې لومړی سیلابونو او اوس د ترهګرۍ د پیښو د ویرې له وجې سیلانیان التانه ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه دا غي د وجه نه زمنګ ځینې مېلمانه چې دینه واپس تللی دي. اربا روپو خلکو یې نشتونه کړي دي او نن هغه پیسې چې دي یا هغه ارزې چې دي هغه خرابېږي. ټوریزم زمونږ خلک راځي د پنجاب نه، زمونږ خلک راځي د کټای نه، زمونږ خلک هغه د لړکانی او د هغه زمین نه. نو تقریبا اړین کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب کې نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده او دلته په سواد کې پکې ده دي دهشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده. نه په دې لحاظ باندې زمونږ ټوریزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان وشو.
د ستمبر په 14مه د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعت مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14مه په بره بانډه کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې لدی وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د تراګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کړو هوټلې تقریبا سیند د غاړې کې څومره دي روډونه نشته هغه ټولې وړې دي. بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه بیا دم مدیانه منم جبا پر غزار هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دهشتګردۍ ده کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نه هم ورځ نه راځي خلک یریږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات لا مخې ته نه دي راغلي، خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خصلادی صدغه نشتی او دغه مونږه د سیلاب د وجې نه لګیلاري بس خرابې دي. لارو د وجې نه لګو کې تکلیف دی بس نور څه نشته دي. په بره کالام ته لګو ډلار اورانه ده ناغه ته څه غټ غټ اتلې شي کمې خو جی ډیر زیات راغله ده تقریبا 80% جی دین راغله کم شي د صرف د دې وجې نه چې لګ لار خراب ده تم ګړو ول تم نقصان ده ځکه چې زم د هوټل ول خپل دی هم دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار ده
د پاکستان فوج د اگست په 14مه ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپرېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د ترهګرۍ نه بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سواد کے کو سچ ماں کا تمہارا سیریس ایشوز نہ کھاری تو سیلاب کو جب آتے یقیناً مسائل جو شری دی پکی وقت کو ٹوریزم یقیناً چھ دے نو دو باران دے سیلاب کو جب آتے تک شری دے لتا چھ روڈ نیٹ ورک کو ہوٹل موٹل کے دے نا ڈینج شری دی اور نور کما دا پوری چھ ٹوریزم تعلق دے نو بسمرا واقعات شری دا وی ہوم دا رکھے گی دی ولو دا بار دا کسانو لائف کوسمیٹک ایجنسی سے ایکٹیو کی روانگی سیکورٹی ٹھیک دا راو ان شاء الله ټول کې وخت چې کم لږ ډیر کم دا چې پاکټ کې کم دې کې چې دهشت درد خدشات شته نو البته هم ان شاء الله پورا سخت سره بچ دي نو پریونټیو میجرز دا څه دي کې
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی وو ویلی وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړی ده د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په سیر په سوات کې هم رستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسولي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د باجوړ د امنیت په اړه د ترکانی او عثمان خیل قومونو جرګه شوې ده. په جرګه کې شاملو پولیس او انتظامی چارواکو پر ولس غږ کړی چې د نامنې پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي. خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په باجوړ کې پروستاو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد خلکو پرلت وهلی وو. خو وروسته یې د اګست پر 14 د حکومت په ډاډ تر 20 ورځو پورې وځنډاوه. تفصیل شانواز ترگزے پا دے رپورٹ کرا کوئی
د ستمبر پاتلسما د ترکانی او عثمان خیلو شریک جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلی مشران هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. دغه جرګه ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړې.
د کومل کاډي کې زمونږ مشران رسمي زمونږ کورونا او رسمي نو په ډیرو قربانو باندې امن بحال کړې چې په دغه امن کې دوباره څوک راځي او د امن خرابول وایي نو لکه د مخ کې پرشانت دي نه بس تا ولاړی مونږ به د خپل خاورې د خپل امن د
باجوړ کې د امن لپاره په توندۍ سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اگست په 14 په سرلارزو کې د خار باجوړ بلدیاتی ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت علما اسلام فیډر سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شوی. په 19 اگست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو ځوانانو سماجی ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اتو رزروانو په شپږم اگست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د 20 ورځو لپاره ختم شو. 20 ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو ور بیا غوکو د مذاکراتو په دوران شوی لوزونه نه دي پوره شوی. نثار باز د عوامي نشرګون باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د ورستو هم د ترهګری درې پیښې شوی. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نو موږ زیاته کړي داسې باید نه وي چې یو څوک په تر هغرو ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تھانی ته راوغواړي.
ستاسو کوم پارتک دی په کوم باندې ما د ساري او درې جماعت علي شي کې ما باندې زمانه تپوس کوي چې موږ نه رالي او چرته یو چرته زی هغه د شپږو بجو نه رسټو خالي پروتي چې مې را باندې وکړي د ماخان د شپږو نه د سار داته پور دار ورو ساتي دا ورځې مو ساتي دا ورځې هیڅ قسم تند نه را پریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلع افسر عبد الصمد خان د جرګي شریکوار ته په خپل وینا کې ویلي په تیر یو میاشت کې هدفي وژنه نه ده شوې ځکه پولیس او ملیشی غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
مونږ تر اوسه ټول نه فټ چیلنج دي نو هغه په تخوري اکستورشن دي پر ډیر عوامو لکه د راځي له پراتي دي چې را کاله وته د افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي کوم څه نه وي نو زموږه فاست ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل ګری ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څو تم ټلیفون رالی
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سیکورټي غړو مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولس هم د حکومتي او سیکورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د باجوړ له او بخی د تیرال باغ حرم سیمه څخه یو شمیر کورونه یو ځل بیا کډی کډی د خیبر انتظامی او چارواکي د سپتمبر پر 13 د نوم نخول په شرط مشال لرو ته ویلي چې دا کورونه نږدې خوندي سیمه ته کډه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکي په سیمه کې وسلوال دي او پر ضد عملیات کیدونکي دي دوی خپل کورونه خوشی کړي دي. د تیرال د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ ډېرې بدې شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپل ذمہواری پوره کړي. په کامی سملا کې د خیبر یو استاد او تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال پردی وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به اغیزمنو خلکو ته ټولې ممکنه مرستې رسوي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11 نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوي چې دلته طالبان دي توسې کډې وکړو توسې دانه لوټ شو دغه بسوس خلق ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلق دي لوکه دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه په مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکه د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلق یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم ذریعہ او د ګلې د بچو د رزق هم دا یو ذریعہ او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مئی کې یا په څلورم او پنځم میاشت کې کارل شي او په د ستم او اکتوبر په نهمه ولا سما کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولا سما میاش کې څنګه مو د فصل نزغلاوي ته یو فصل در نه پرګدي. بس موږ یې کیو مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کړي خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګه کوي نه چا سره مراکې کوي نو موږ جرګه حق ته موږ مت موږ فیل کول یو فریق موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو مو سره جرګه ځي چا سره کوم چې چای لوسه متاثر يم یې غسر خو ځنه جرګه کول شم نه خبره کول شم.
باډې نه د کمی سملي غړي اقبال اپر دی ویل چې پوزي چارواک ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودي عملیاتي او چې کوم کسان ترې به کور شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی. موږ هغه خل چې د دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ریسټ کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا بوو چې یو قسم لا دی رائټ ته چې خلکو له تحفظ دا غ خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې خبره شوې ده او بیا موږ په دې کې کار شروع کړي دي او دغه شانتي موږ اپیلم کړي دي او موږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم ما خشته دي په ان شاء الله ولزی چې دا به په دې 2-3 ورځې کې فائنل شي د دې یو قومي جرګه به موږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالاتو باندې خبر وشي بل د دوی چکوندې د خوراک سکاک او د رهایش باندې خبر وشي.
د خیبر ضلع په تیراو باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځایي ولسوالۍ 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا هلته بدامني شروع شوې. هدف یې وژنې پیل شوي او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو
خیبر. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
سو سوات قومی جرګه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته د زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړ شوی احتجاجي غونډه کې شوې. د سوات جلسې ته بیلابیل سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سوات کې پروستی کې په 14 هدفي بریدونکو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته چې پکې د ځینو ذمواري ناقانونه وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان منلې. د سوات د هوټل مالکان وایي چې د ورستۍ سیلابونو په سیمه کې د ترګرو بریدونو وروسته د سیلانیانو ورته کم شوی دی. د هوټلانو د اتحادیې مشر وکیل خان پرون شالې ډول چې لومړی سیلابونو وروسته د ترګري د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په سوات کې په دې وروستۍ کې په بریدونو کې مرګ ژوبلا وشته چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوي 3 ارب امریکایي ډالره له ځان سره د ساتلو نېټه 1 کال نور هم غځول شوي. د پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لوازمې تر مخې اسلام آباد ته ورکړل شوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کول وو. د افغانستان د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کول تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ د لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو 2 مېرمنې وژل شوي او 6 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغو کسان په وینا د پیښه پرون ماسپښین په بوست کلا سیمه کې شوې. د پیښې لامل معلوم نه دی. په هلمند کې طالبانو مسؤولان د کور تلاشي خبر تاییدوي خو د پرون پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسیدلی. د دواړو هېوادونو ترمنځ په داسې حال کې اوربان پر ځای دي او ګډ ځواکونه پر پوله ګزمې کوي چې ځای پر ځای د ډزو تبادله او بمباري شوي. قرغیزي چارواکو پرون ویلي چې د تاجکستان په پوله له 4 ورځو راهیسې په 100 ډزو کې 9-15 لسې وګړي وژل شوي، خو تاجکستان بیا وایي چې دوی لږ تر لږه 15-20 کسان وژل شوي.
د مشال ریډیو لن خبرونو وسو بل موضوع په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم ملان شوی دی. د دې هواد ولسمشر قاسم جمارت توکایوف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغه وکړل چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل شو کسانو شمیر 9-15 ته ورسېد. د تاجکستان او قرغیزستان پوله ساتي ځواکونه له تیرو 3 ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لورو غوښتي چې نښته پای ته ورسوي او خبرو ته سره کښېني. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خواته د وژل شوو کسانو شمېر 950 ته ورسېد. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې 100 تنه په وخی مالات کې دي. د یو وژل شوی قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغونی غږ وویل
ماشوم څوبه نظامی زده کړې خوښي دي، ځکه په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتوي کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او زینو نورو سره د سیمو سمان یو لکه او څلويخ دره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوی څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوري په وسلوال يرغل تورن کړي او ویلي دي چې د گاونډي توپ او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونی لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لک تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پوله ساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته مرګ ژوبلا اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه وایي ننګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جماعت سره ولاړول. یو څراغ له اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. انګور مې یودم کنټرول له لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15 اوربند هم کړی و، خو 2 ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري، د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سولې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسلوالو نښتو خواشینی ښودلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دي خپلې لانجې له سولې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی؟
گورگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شو. ملګرو ملتونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د رپورټ ورکونکي ویلي په هغه وخت کې د نجونو ښوونځي باید سمدستي پرانستل شي. ریچرډ بینټ دا خبره پرون د طالبانو لوري د افغان نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو د تړلو د یو کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د طالبانو د بندیز له وجې شاوخوا 1.5 میلیون افغان نجونې له زده کړو بې برخې دي. طالب چارواکي لا هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو چپه خوله دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
ریچارډ بینټ وایي بس دی، یوه بل ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللې فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي، یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اقمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
1.5 میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې په خوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومي دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومي دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې
د لوګر اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو امینه یو له هغو میلیونو نجونو د چې طالبانو یې ښوونځي ورتړل.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودي، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عام روغتیا مسولین وایي په دې ولایت کې به تر 1.5 سوه زره پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 8500 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 ساسکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته 2 ساسکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به په ننګرهار کې تر شاوخوا 8500 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي چې د دوشنبه څخه به پیل شي او تر 5 مې پورې به پای ته ورسېږي. چون تاسو پوهېږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. د خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه راکم شوي دي. په ټولو هېوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه خونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو زن وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دې مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آگاه شي.
په دې خونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلې په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چمګاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکي تطبیق کړي.
مونږ به انشاءالله په خیر په هر کور کې ښځو سره خویندو سره کینو او دغوی ته به دغه خبر ورکوو چې هر ماشوم ته د 15 کلنۍ پورې 2 ساسکي واکسین ورکوي.
پروان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
زموږ خبریال رپورټ وو. د وروستۍ وسیلهونو له کبله د افغانستان په پکتیا کې د ګردیز د بالایسار کله پاسنۍ برخه زیانمنه شوې ده. د چارواکو په وینا کې رغونې ته پام ونه شي، ممکن د بالایسار د اساسي برخه نسکور شي. دوی زیاتوي په هغه صورت کې به نه یوازې د بالایسار لرغونتوب له منځه لاړ شي، بلکې ورپورې جوخت کورونو ته به هم زیان ورسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
گردیز بالا حصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري، د وروستیو سختو بارانونو له کبله یې اساسي څوکه د نړېدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼ اندي وایي کچېرې په لویو ډبرو د بالا حصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکوره شي، نو د دې بالا حصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالا حصار پورې جوخت د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالا حصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب شي. لرغون پیژندون کې ګلاب ګل تو تاخیل مشال راډیو ته ویل
گردیز بالای سر په پکتیا ولایت کې یو ځانګړی لرغونی او تاریخي آبیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالای سر اساسي نقطې ته زیات تاوان رسیدلی ده. امکان لري چې د بالای سر د اساسي نقطې یعنی د جګو قله د دې موسمي بارانونو په اثر باندې دره وشکيږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د دې درالیدو مخونه نشي، بالای سر به خپل تاریخي اهمیت 50% لاس ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي 2 تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالای سر ډیر زیان لیدلی و. خود اوروختونو ورسته چپی هغه پاسنی برخه هم د نړیدو له ګواخ سره مخامخ کړی ده.
د گردیز بالا حصار چې په تیرو جنگونو لوچم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې ورستیو کې د سیلابونو بارانونو لوچ زیات خراب شوی دی. د گردیز بالا حصار
پکتیا کې د ورستیو سیلابونو لامل بالا حصار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوال ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې دغه دغه تاریخي بدیل لپاره کار وکړي او دغه دغه بیا په اساسي ډول ور
همدارنګه د بالا حصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډیری په اندېښنه کې دي چې د دې لرغوني آبدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین
د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نم خراب و، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د ده سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه هغلته نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي، او که جوړیږي نه وخت پې تیریږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلدوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبی خو د هیواد یو مهمه لرغونی آبده لمنځزي، او بلدوری ته د دې بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالخالق خالقیا رحمت زیوان
په نوې کې د اسلامي امارت له محترم چارواکو هم د غواړو سي دي یادې تاریخي آبدی د بیا رغولو لپاره لمک سره مرسته وکي، او د څنګه له هغه خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو د سینور، هغه نه هم د غوښتنه لري چې د یو تاریخي ودانی په توګه باندې د بالاحصار ته وګوري، او د بالاحصار د رغول لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه د تفکر باندې واچي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبو تر څنګ د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې هم د ډاکټرانو په وینا بیلابیل ناروغۍ خپرې شوې دي. ټانک هغه ضلع ده چې پکې سیلابونه راغلي ول، اوس هلته د ملیریا او هیزې ناروغۍ لګیدلې دي. خلک وایي سیلابونو یې کورونو ته زیان رسولې، اوس د ناروغۍ له وجې په ویره کې دي. د ضلع د هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی وایي دوی سره د درملنې لپاره دوا نشته. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ډبلیو ایچ او د سپتمبر پر 18 خبرداری ورکړی چې تر سیلاب وروسته په سند صوبه کې د ناروغیو په شکل ښایي یو بل ناورین رامنځته شي. په پاکستان کې د جون له 14 راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي، او په ټوله کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع سیلاب ځپلیو سیمې اوسیدونکي ویایي چې په کلیو کښې یې د هیزا چمړې او ملیریا بیمارۍ لګېدلې دي. کورونه یې سیلاب ړنګ کړي دي، خو لیا د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه ده ورسول. یې د ټانک پای کلي اوسیدونکي رحیم خان او مولوي محمد پدګي براکش مشال ریډیو ته ویایي
اوبه چې راغلې بیا هیزا ولګېده. ملیریا ښه ډېره ده، پرمنی بیماری وه دغه، او دانی وی او خارش ډیر لګیدل او په مې مرته دانې ور کړی دي. نه ډېړنګو کورول اچې تنظیمیا سره دا چوک پټن کوټي چوک پټاکي در په در پراته دي. بچی مو دا غسی دي بیماری سره مخامخ یو لکه و سپورې دا ستیمان لا نغل چې تاک نه ستیمان راغلی لا په شور نه راغلی چې وای دا ډاکټران راغله. بس سیمور ته خپل کور نه سی به جوړ کې خپل کورو تلا زبال بس ملاړ شي ډیر سره پریشان وي.
ما نام مولوی محمد دا ملیریا ډیره ده، حیزا دا سستا خو د پیسو خلکو ته ډېر زیات ضرورت ده. غریبان د انتظار چې اوس مړه په چرا کې اوس په چرا کې چې کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه وو هغه پیسې راغلي دي ډی سي خوا ته، پیسې نه دي رسولې. هر بار مړه ملاقات کوو سره کو شهر دا خلکو ته دا پیسې ورک.
د ټانک ضلع اسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی ویایي چې د سیلاب نه پس په سیمه کښې بیماری لګېدلې دي، او د دغې علاج دپاره په اسپتال کښې دوایي یانه موجود دی.
سیلاب په حواله سره موږ سره میکسیمم کیسونه کیبیز د چمړې والی بیماری راغلی دي. یو فنگل انفیکشن بد افسوس چې مطلب پیدا کیږي ګوتو منځ کې نه دا سپین شوي یو دال زیات شوی دی، او د هغې نه بعد لوز موشن ایزا یو سنیک بایټ ډېر زیات شوی دی. دا ماران نه دا ډېر زیات شوي دي. دا د اوبو څه خو پاس له غرونو نه راوړي دي او څه ځمکې د غارونو نه راوتل د اوبو سره. اوسه پورې به تقریبا دا چې کله دا فلډ دا درې هفتې تېرې شوي دي کنه، دې کښې به 80 کسان مړله مریضان دا سنیک بایټ راغلي دا مارانو. دوایانې خو له موږ سره الحمدلله ایمرجنسی ډرګز دا ډایریا دپاره موجود دي. ډایریا کیسز ډېر زیات دي، او ورځ کښې تقریبا ایمرجنسی ته موږ ته 200 پیشنټ دي. په هغې کښې 70 پیشنټ دا د لوز موشن والو. مین وجه ده د مین صفائی دا او دا خړې وبد مطلب شیشل وی دا غي سره دا هزا تلویزی صفا وبد استعمالی دا خړې وبد نه استعمالی دا ډنڈولو والی نه او کاغه وب کور لیول باندې وای شي هغه ډیر اده پر ودا وب فلټر زنه بالکل محفوظ شي
مشال ریډیو چې د سیلاب نه تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستا کوله په باراکښه د ټانګ ډیپټی کمشنر حمید الله خټک سره تماس ونیولې د هغه زاو په دا رنگ و
څنګه څنګه تاسو معلومه ده چې 2000 سیلاب باندې متاثر شو 2011 جولای او 2024 پاکستان دې کې چې کوم فاینانشل کمپنسیشن دې دا د پر ټیمونو لګیا دي چې د هندي ایم ممبرز هم دي د پی ڈی ایم ممبرز هم دي نو هغه لګیا دي 1300 ورځې کور په کور کلی په کلی ګرځي چې چرته دا چا سمر نقصان شي هغه نوټ کیږي او ان قریب ان شاء الله امید ته چې د خلکو ته بچي چا سره وي کیږي ورسره ورسره موازه ملاویتل شروع کیږي نشا کورونه چې په دې سراب کې ځان منشوي دي او ځدلې دي هغه د پاره یو فلاحي دره ده د مرکزی حکومت په وینا باندې هغه دلته په ډبره په مقام باندې یو سل کورونه جوړي چې ماډل ویلج دي پای کې بس سکول وي پای کې اسپیټال دي پای کې صفا او بوټو بل جوړ شو پای کې بجلی نظام ولګي دوه کم به کور خلک دي تاسو واسطه سره دوی ته مونږه دا اطلاع ورکو چې غریب خلک چې دا چا کور وران شوی دي بے وسه دي یتیم دي بے واده پل درخواستونه دي د ډی سی افس کې جمع کی پای باندې په شفاف طریقې سره هغه د پر یو کمیټي جوړيږي او په شفاف طریقې سره دا کورونه چې کم د چا نقصانات شوی دي هغه ته لټکيږي
ډیپټی کمشنر حمید الله خټک دا هم وویل چې پټانګ ضلع کې د سیلاب نه 2000 کورونا ډنګ شوی دي او 2500 کورونو ته نقصان ورسېدلای دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ
د پاکستان الیکشن کمیشن په خوانی وزیر اعظم عمران خان همدارز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د زمینی انتخاباتو لپاره لزابطه اخلاقو څخه د سرغړونې په اړه یو بل نوټس ورکړې ورته دوشنبه یعنی نن د حاضرې دوه ویلې دي د چاسدې ضلع مانیټرینګ افسر د خالی پورز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نور وزیرانو ته په زمینی انتخاباتو کې د امیدوار عمران خان د انتخاباتي کمپین د جلسې لپاره د سرکاري هلیکاپټرو نور وسارو د غلط استعمال لپاره دا نوټس جاری کړی تر دې وړاندې هم عمران خان محمود خان او تحریک انصاف نور وزیرانو ته انتخاباتي کمیشن په وار وار ورته نوټسونه ورکړي خو دوی بیا هم خپلو جلسو ته دوام ورکړی دی دا چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي ضابطه اخلاق سرغړونه په بیا بیا ولیکيږي د جواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو
د انتخاباتي کمیشن لخوا دغه نوټس کې ویلې شوې چې د ضابطه اخلاق نه سرغړونه په بیا بیا روانه ده نو پښتنه ده چې انتخاباتي کمیشن د دا ډول سرغړونو په مخنیوي کې ولې ناکام ده د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا په انتخاباتي کمیشن کې مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د 2013 میلادي کال نه پس د انتخابي ضابطه اخلاق قوانین نور هم سخت شوي دي خو د انتخاباتي کمیشن د اختیار په اړه ډیر قوانین واضح نه دي نو ځکه دا سرغړونی بیا بیا
عدالتوں ہوں چلے کہ یو کے سمجھ بتا ہو ہڈل بہت ہو یا کیونکہ اگئی ہم دے قانونی ادارے لان دے یو فیصلہ کی ذرا قانون کے ایکسپریسلی یعنی واضح طور پر دا جے سشک موجود نشتے چہرا اگئی کہ دیو ہے جاو بے کدا کمیشن سے اختیار دے
دا الیکشن کمیشن دا انتخابی ضابط اخلاق مطابق پا کمسیما کی چے انتخابات کی گی حال تا دا سیاسی فعالیت لپارا دا سرکاری وسائل و کارول من دی او دے سرا سرا ولسمشر وزیرالا وزیراعظم گورنر سپیکر دا کابینی غڑی یا کوم حکومتی چارواکی باید په انتخاباتي کمپاین کې برخه وانخلي او چرته چې د ټاکنو نیټه اعلان شوی وي هلته د کوم امیدوار په ګټه به سرکاري وسایل نه کاروي خو د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن په خوانی سکتر قمر محمد دلشاد وای چې د سرغړونو په صورت کې د سزا ورکولو په اړه د کمیشن اختیارات ډیر محدود دي
الیکشن کمیشن کا جو ضابطه اخلاق
اس کے تحت جو بھی اس کے خلاف
چوکم دا الیکشن کمیشن دا ضابطۂ اخلاق کو سرغڑون وکڑی نو کمیشن حق کست خبردار اور کولای سی او زیات نہ زیات پر 50,000 روپے جرمانہ لگولای سی خدا جرمانہ سزا نہ دا او نہ دا جرمانی پا صورت کی پٹاکنو کی دا حق کس دا برخی اخستو پا اہلیت چا اثر پریوزی دا داسی دا لکه چوک دا ٹریفک دا قانون خلاف ورزی وکڑی او پولیس و دروی او جرمانہ اکڑی خود جرمانو دا خبرداری نوٹس سرا انتخاباتی کمیشن دا خپل اختیار دا عملداری پر ځای کولو تاثر ورکوي چې لوړ پوړي چارواکي وزیران او سرکاري افسران یې حاضر کړل او خبرداري ورکړي
ہائی پروفائل کے منسٹر کو بلایا اور چیف سیکٹری کو طلب کیا اور کو وارننگ دے دی
دا انتخابات کمیشن دا سپتمبر پا پیلسما دا دا ڈول یو نوٹس دا تسلی ور دا زواب نو ورکولو پا نتیجہ کی پا عمران خان وزیرالہ محمود خان دا صوبائی کابینی غڑو تیمور سلیم جگڑا اشتیاق مروت شوکت یوسفزی کامران بنگش انور زیب محمد اقبال او دا وزیرالہ پا دو مشاورو خلیق الرحمن او وزیر دادا باندھے 50,000 روپئے جرمانے لگولی دی خود غیر دولتی ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک مشرا مسرت قدیم وائی چلا بدا مرغا دا سرغڑونی هغه کسان کوي چې په پارلیمان کې قانون سازی کوي
تیر سو کالو دا سه سیول سوسایټی مو الیکشن کمیشن هم ټول سیاسي پارټیانو ته عمده قوی چې دا چیزونه فالو کول پکالي زکه چې تاسو فالو کوئ نو نشلی دا هغه به یو ډیر ښه تصویر مخې ته راځي خلک به تاسو ټرسټ هم کوي خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې هر یو کس چې کوم دی نو هغه غني چې زه ابو لایم هر یو کس غني چې ما په پیسو چې په جیب کې دا نه زه په دې هر څه اغشتې شم نو چې څو پورې دا مینټلټي ګوره څو پورې مونږ دا سیاستدانان یا د سیاسي پارټیانې مونږ اکاونټیبل نه کو چې دا پیسې چرته نه راغلي دا حق پورې به دا سیسونه د قشان ته رواني چې څو پورې سزا او د جزا عمل نه شروع شوي دا به مونږ د قشان ته
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د جمهوریت ادارو په پیاوړی کولو کې د سیاسي ګوندونو کردار تر ټولو مهم دی او تر کومه چې د سیاسي ګوندونو مشران او پلویان د قانون سره سره اخلاقي قدرونو ته درناوی نه کوي تر هغه پیاوړی جمهوریت ټولنه نشي رامنځته کېدی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. We'll be right back.